سلامونه ده سهره ته بجې دي زه سفیول استان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول بند کړي دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرېدارانو د مرکز په وینا د هغه ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسوته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ایزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نه پلي کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پروند چې باندې 60 میلیارد افغانۍ په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شامل دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو د سیالی د دفتر پوینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې دغه پروژو په لیکولو سره به دغه ولایتونو ته له 283 میگاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاوند مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان خزو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خزو پر سپورتي بندیز ولګاو، د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاوند لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادی اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکی روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مال وچاودیدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوی. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا ساک کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر دی نوروز. د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4,000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ پوښدو کې کله نوروز ګرم منځل شوی تر دربارونو رسیدل، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لمړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شوي وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طایف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډېر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډېر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب زخم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډېر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم، او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب زخم. که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. بې له دا چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ کو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان، او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل، او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو د کابل
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم وه.
او بالکل و د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لرې و هلته به نتلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لښکر به مو جوړو بیا چلستون کې. د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي، یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میرشا رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو، د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. ورسب د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېر ځانګړې وي. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې دا مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب وو په ننګرهار کې په ټول ختیځ کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعرې کېږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره ده. هغه د دغه وخت مشاعره ده په همدغه وخت کې شروع شي او پخوا خو موږ اورېدي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه. نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کېنول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګندې، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي. بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز پاغه ته
منځل کې. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخی زیارت ډیر مشهور دی او د کابل ولته خو ما اشاره وکړه. زه خپل د ماشومالي په قصه تاسو وکړم، د کندوز د شهر هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به علي خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته به راوړي، زموږ د کور څنګه په اندوان دا اوسم د ماشوم ټوپ لړی را خوښه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله په افغانستان کې سه افغان شموله و، اندوانو بم برخه پکې اخیسته، اوزبکو بم برخه پکې اخیسته، پښتنو، تاجکوم، البته که قومونه یاد کړ، دستر قومونه هر چا اندسنو.
بالکل بالکل، و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و او ټولو په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستنه و.
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلې، اسې زه ډېر دیم ګرځېدلې، څنګه دا په اسپا کې 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیسته ده.
ولی نه هر نوروز کې هغه چرخونه به و، هغه دولۍ به وي چې نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنگانی بالغ په دې وړو وړو زرورکونو کې به د پروړ په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه په روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شان مشهور و او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خوندو پکې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې